سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موزه سفی ولاستان ځای خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو د خوړو د نړیوال پروگرام مشر سندی مکین وای د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکنه کړي دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښځې د نړۍ د خوړو د پروګرام د ملا تیر حیثیت لري او د دې ادارې 9600 ښځینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دغه پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز باید ولګول شي د منلو وړ نه دی. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبه خوش شول. په نیول شوو خبریالانو کې دوه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې د نیول شوو خبریالانو نومونه صفی الله وفا، نوراغا او غلام علي وحدت ښوولي او ویلي وو چې له طالب چارواکو سره له خبرو او موافقې سره سره د دوی استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنیو په چارو کې لاسوهنه کوي. د طالبانو استخباراتو د نیول شوو خبریالانو د تور په اړه څه نه دي ویلي، خو د خبریالانو د مدافع ټولنو له غوښتنو وروسته پرون دا درې خبریالان خوشي کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټویټر پاڼه کلي چې له سوداګري، بانکونو او په شرایطو برابرو صرافیو او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. د اقتصادي چارو د نظر خاوندان وایي د طالبانو اداره د افغانۍ په ارزښت کې د ثبات لپاره ډالر لیلاموي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالي کال د ورته مودې په پرتله په 100 کې 10 زیات شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون ویل د 2022 کال له جولای څخه د 2023 کال تر فبروري پورې افغانستان ته په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو غړی خانجان الکوزی وایي په وروستي یو کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. د تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې چې د میوې او سبزیو د صادراتو وخت نه دی، پاکستان ته د افغانستان صادرات یو څه کم شوي دي.
د پاکستان واردات زمونږ سره تقریبا په مجموع کې کم شوې دي، ګرچه د پخوا په نسبت باندې په د اخر 2 میاشتو کې ښه شوې دي، اما نسبت د نورو کلونو نه د تیرو کلونو نه د 1 میلیارد نه هم راښکته شوې دي.
پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو کې د سکرو ونډه تر ټولو زیاته ده. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د سکال په لومړیو 3 میاشتو کې په دغه ایالت کې 115 پولیس وژل شوي. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 15 بریدونه شوي، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوي. د سکال د جنوري په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په 15 بریدونو کې 116 پولیس وژل شوي او 199 نور ژوبل دي. په دغو بریدونو کې تر ټولو خونړی د جنوري په 1 په پېښور کې د پولیسو په مرکز و چې 30 ډیر پولیس پکې وژل شول. د آذربایجان حکومت پرون ویل د ایران د سفارت څلور غړي په دې خاطر لغپلی خاوري استلی چې فعالیتونه د ویانا د کنوانسیون خلاف و. تر دې مخکې د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت ویلی وو شپږ تنه د ایران استخباراتو ته د کار په تور نیولي. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو یا استخباراتو ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل دا کسان د ایران د استخباراتو له لوري ګمارل شوي وو چې په آذربایجان کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د یونان یو مشهور زلزله پیژان په دې خاطر محاکمه کیږي چې د اپریل د لومړۍ چې په خاطر په دروغ ویلی وو چې د غیواد په سانتوريني ټاپو کې زمکه چوي او دا ټاپو په بشپړ ډول تر زمکه لاندې نه وځي. د یونان د تسونامي مرکز او د جیوډینامیک موسسه رئیس اکیس تسلنتس د چهارشنبه پر ورځ په خپل فیسبوک باندې انزور خبر کړه او ورسره لیکلی وو چې د اپریل د لومړۍ نیټې د ټوکی مجرم د امدارز لیکلی په داسې واد کې اوس چې د تانز په خاطر ورسره بد چلند کوي. خو د ټوکی په سانتوريني ټاپو کې چې ډیر سیلانیان ورځي ټول خلک سخت وبیرول. دا ټاپو د 12 پیړۍ پورې ستوي کې د آتش فشان له کبله یو مخ ویجاړ شو. رابشو اول مطلب ته سپینې ماڼۍ پرون وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالي په اړه خپل راپور کانګرس ته سپارلی دی. دا یو لسمخیزه او محرم راپور بلل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اوسنۍ اداره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څخه راوروسته د ګڼو انتقادونو له امله د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره ګرمه بولي. په دې اړه اسمت ساروان ریپورت جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. لډیره وخت ته مکه ده چې سپین ماړی له افغانستان ته امریکایي پوځیانو د بی بندوبسته استلو د چرنګوالې پاړه خپل راپور باندې کړی. د سی ان ان د راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی او ویلي و چې په دې څېړنه کې باید څرګنده شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپینه ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه او د ولسمشر بایدن حکومت یې له یوه داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه واټکل کړي. له بلې خوا په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ اچول شوی او ویل شوی چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینه ماڼۍ د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنځشنبه په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خپرې نشي. د سپینې ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډېر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه پترس کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حمله په اړه کانګرس ته راپور ولېشه. د 2020 د اگست په 28مه د کابل د هوایي ډګر په برید کې 100 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی ان ان تلویزیون د راپور لمخي د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویپانه کې وګوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM او ګڼو نورو نړیوالو معاشو هیوادونو د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزینه افغانانو پر کار بندیز غندلې ده. د غویدارو خبرداري ورکړي چې د خزو پر کار بندیز ما ملیونونه افغانان له لومړنیو بشري مرستو به برخې کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تدریج د خزو خلاف اقداماتو ته زور ورکړی دی. په دې اړه باندې رپورټ تر لاندې د مې وروسته. د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM عمومي رئیس انټونیو ویټرینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه وغانده. د په دې اړه په یو بیان کې ویلي لڅ باندې یو کال رئیس په افغانستان کې د خزو او نجونو خلاف محدودونکي اوامر په زیاتېدو دي چې له کبله هغوی د ژوند په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې له ګډونه راګرځول شوي دي. د 2022 کال د دسمبر په 24مه طالبانو په نړیوالو او کورنیو نه حکومتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو. تر دې وړاندې په نورو فرمانونو کې خزي لښپګم ټولګي پورته خوانځي او پانتونی زده کړو څخه منع کړی وي. د IOM د مشر په وینا د طالبانو وروستی بندیز د خزو د حقونو خلاف بې ساري سرغړونه، د بشرپالو اصولو او د ملګرو ملتونو د مسؤلیت او امتیازونو په اړه د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې رئیس همدار از ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی، دغه ډول بندیزونه به هغه خلک چې سخت محتاج دي له اساسي مرستو محروم کړي. د زیاته کړي نه یوازې د اصول لمخې خزي باید د مرستو په رسولو کې ونډه ولري، بلکې د عملیاتي چارو د اغیزمنتوب لپاره یو ضروری چاره ده چې د آی او ایم لوري د مرستو پر رسولو کې خزي اساسي رول لري. ویترینو دا هم ویلی چې د آی او ایم او ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکو ته به د معاش ورکړه دوام وکړي او د هغوی پر ځای به نارینه ونه ګمارل شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان کارکوونکو د منع کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پرېکړې په شا شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک په یو مکی ویلی د طالبانو د سرپرست حکومت دغه پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید ده، چې له عمله به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلی که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک به په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو بې برخې شي. د طالبانو پر دې اقدام امریکا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العمل ښوولی دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د هندستان غوړ لیګ یا آی پی ایل په نهمه سیالۍ کې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په ګټه د رویال چیلنجرز بنگلور په وړاندې نیمه سلیزه واله. ګربز لومړنی افغان لوبغاړی دی چې په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. په یاد سیالۍ کې د کلکتې لوبډلې بنگلور ته ماتې ورکړه. د رحمان الله ګربز د لوبې د لیدلو لپاره د کلکتا نایټ رایډرز مالک شاهرخ خان هم په سټډیوم کې و. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل په نهمه سیالۍ کې کلکتا نایټ رایډرز د یو اتیا منډو په توپیر رویال چیلنجر بنگلور لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبه په ورځ د اپریل په شپږمه نیټه د هند په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شوه، کلکتې لومړی توپهنه وکړه او د 205 منډو هدف یې وټاکه. د نایټ رایډرز په توپهنکو کې رحمان الله ګربز 55، شردول ټاکور 88 او رینو سنگ 46 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل چې یو افغان لوبغاړی په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. بنگلور ته ډیوډ ویلی او کرن شرما دوه لوبغاړي وسوځول. د بنگلور توپ وهونکي د هدف په پوره کولو کې پاتې راغلل او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 13 اورونو کې 123 منډې وکړې. د یاد لوبډلې مخکښ توپ وهونکي ویراټ کوهلی، فاف ډوبلیسی او گلین میکسول په ترتیب سره 23، 23 او 15 منډې وکړې. په توپ اچونه کې د کلکتې په ګټه چکروتی 4، سویش شرما 3 او سنیل نارائن 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ اغیزمن او غوره لوبغاړی شردول ټاکور ونومول شو. د ویلو ده چې په راتلونکي سیالۍ کې به لکنو سوپر جاینټس د سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او پتیرا بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو سلامونه او شې شبي ستاسو د پوره روغتیا او خوشاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو دا یادونه کړې و چې زموږ یو شمېر اوریدونکي د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو امکانات نه لري، ځکه چې په هغه سیمه کې چې دوی ژوند کوي نو هلته شاید د ازادي رادیو نشراتي څپې کار ونه کړي. نو ځکه زموږ دغه اوریدونکي د خپلو پیغامونو د رالیږلو څخه ډډه کوي. خو باید ووایم که چیرې تاسو خپل پیغامونه د ورکو سوو یا پیدا سوو عزیزانو په هکله موږ ته راولېږئ، موږ یې خپرو او هغه شمېر اوریدونکي چې د ازادي راډیو خپرونې اوریدلی سي کېدای سي چې ستاسو پیغام واوري او دا امکان لري چې تاسو ته د ورک سوي یا پیدا سوي دوست په هکله احوال درکړي. نو تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ او د یاد مباسي چې تل خپل د ټلیفون شمېره ذکر کړئ. ګرانو دوستانو، په تیرو ونې کې د پیدا شوو عزیزانو په حقله کوم نوی پیغام نه را رسېدلی، خو څرنګه چې زموږ اکثر اوریدونکي دا هیله کوي چې د دوی پیغام خپور کړو، نو موږ هم د دوی د هیله سره سم دغه پیغامونه په تکرار سره خپرو، تر څو که خدای وکړي چې د هغوی خپلوان او دوستان پیدا شي. نو را به سو دغه خپرونه به همدغو پیغامونو سره پیل کړو.